عزیز تا
آمریکا غاگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
امریکا غږ آشنا رادیو درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د مسپخین یوه نیمه بجه شول. د امریکا غږ آشنا رادیو وروستۍ خبرونه درته وړاندې کوو. په لمړی سر کې د مهمو خبرونو غټ ټکی اوریا. په ننګرهار کې د داعش او طالبانو د ځپلو په مخه د احتیاط یو نیم سو کسیزه هیئت جوړ شو. د جرمنی د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دوی پروسه کال 1.1 میلیون مهاجر او پناه غوښتونکي ثبت کړي دي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډله ترمنځ وروستۍ لوبه یا فاینل لوبه هم دا اوس روانه ده. افغانستان په 1.5 توپونو کې 1.5 منډو ته ضرورت لري. درنوونکو د خبرونه پرته نور خبرونه په ثبت شوی بڼه ورې ساسونه هیله کوو چې خبرونه ته زنګ ونه وهي. دا د پوره خبرونه زه اشخلا رحیم زوی وایم. په ننګرهار ولایت کې د داعش او طالبانو د ځپلو لپاره د احتیاط و نیم سو کسیز کنډک جوړ شوی دی. چارواکي وایي دغه کنډک به وکول شي په ننګرهار کې د داعش ډله په ښه توګه وزپی. د 201 سیلاب قول اردو په تشکیل کې دغه احتیاطي او اپراتیفي کنډک د ملي اردو له هغو سرتیرو جوړ شوی چې یو واري خپل دندې سرته رسولې دي. د ملي دفاع وزارت وایي دغه نوی جوړ شوی کنډک سرتیری به لمړی د داعش ډله د داعش د ډلې د لمنځه وړلو لپاره هڅې کوي. د ملي دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزي په دې اړه داسې وویل.
اول دوسه دنګارتم د هوایی ځواکونو په برخه کې یو څه اضافه گی له نورو ځایونو هم ته تهیه کړل سي. دلته راسي چې دا مشکل ورځ په ورځ د خلکو تشویش زیاتې ده. نو دغه په نسبت باندې دلته یو سلسله د والي صاحب د قومندان صاحب امنیت د نورو مشرانو په همکارۍ سره او مخصوصا د ولس په همکارۍ سره هغه ضربې چې وارد شولې تاسو ته معلوم دي هغه بزر نه یادوم.
په ختیځ کې د داعش او وسلوال طالبان د ځپلو لپاره دغه نوی کنډک په داسې وخت کې چمتو کیږي چې د ننګرهار پاچین او بډکوټ ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش د ډلې ترمنځ سختې نښتې روانې دي. د ملي دفاع وزارت سرپرست زیاتوي چې دغه کنډک به په ښو وسلو سنبال وي. په همدې حال کې د ننګرهار ولایتي چارواکو ویلي دي چې په شینوارو کې د داعش خلاف هوایي عملیات بریالي وه. د ننګرهار والي سلیم خان کندزي په دې اړه داسې وویل.
په دې تیر هفته کې دښمن ته قوي گزار ورکول چې زمنګ د هوایي ځواک له طریقه په مختلفو ولسوالیو کې چې دښمن پکې ځان ته پټنځایونه جوړ کړي او قوي جواب ورکول شو.
د امریکا پوځي چارواکي وایي چې د هلمند ولایت د مارجید ولسوالۍ نه یو وژل شوی او دوه ژوبل شوي عسكر انتقال کړي دي. د پوځ یو ویان ډګروال مایکل هارن نن د چهارشنبه پر ورځ وویل د څو ساعتونو جګړې نه وروسته ټول وژل شوي او ژوبل شوي عسكر د مارجی نه ایستل شوي دي. د دغو عسكرو د انتقال لپاره پرون دوه هلیکوپټر د مارجی ولسوالۍ ته لیږل شوی وي خو دواړه یې د تخنیکي اورزو له وجې ونه شوی کړی چې ژوبل شوي او وژل شوي عسكر وژغوري. ډګروال هارن وایي د امریکا د خاصو عملیاتو عسکر د مارجی ولسوالۍ ته په دې خاطر ورغلي و چې افغان امنیتي ځواکونو ته سلا مشورې ورکړي. د هلمند امنیتي مقامات وایي چې د دې ولایت په مارجی ولسوالۍ کې د دولت 3 څلوېښت وسلوال مخالفین وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د هلمند امنیت قمندان جنرال عبدالرحمن سرجنګ امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې په مارجی کې په عملیاتو کې ډېرې سیمې د وسلوالو د شتون څخه هم پاکې شوې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر راتلونکي یوې اونۍ پورې به د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخاباتي مهالویش اعلان کړي. د ټاکنیزو د دواړو کمیشنونو د ملي شورا لخوا د ټاکنو د اصلاحاتو په تړاو د ولسمشر اشرف غنی د تقنیني فرمان د ردولو هرکلی هم وکړه. د ټاکنو د خپلواک کمیشن مشر احمد یوسف نورستانی خبریالانو ته وویل چې له تیرې وکړه راهیسې ټاکنې سیاسي شوې خو د ملي شورا د دواړو مجلسونو د وروستۍ پریکړې پر اساس ټاکنې بیرته تخنیکی ادارې او کمیشنونو ته وسپارل شوې. هیڅ
خارجي او داخلي اورګان ته د اجازه ورنه کی چې د انتخاباتو په کارونو کې مداخله وکړي. دا قاطع درته وایم. دویمه خبره زه فکر کوم چې د دواړو مجلسانو د فیصلې په نتیجه کې د کمیسیون اصلاحات یا د غوراوي کمیټې کار به پای ته رسیدلی وي. زه فکر کوم هیڅ قانوني جواز نه لري چې خپل کارونه پیداو.
د ملي یوالي حکومت په ټاکنو کې د اصلاحاتو لپاره د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون جوړ کړ چې بیا وروسته تر دې د ټاکنو د کمیشنونو د غړو د غوراوي کمیټې هم خپل کار پیل کړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوریا. د جرمنی د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دوی پروسه کال د تقریبا 1.1 میلیون پناه غوښتونکو نومونه ثبت کړي دي. حکومت وایي چې په دغه پناه غوښتونکو کې 400,000 یې سوریایان دي. د کورنۍ چارو وزارت نن ویلي دی چې د 2015 کال د جنوري او ډسمبر د میاشتو ترمنځ 1,091,000 او 894,000 پناه غوښتونکي په دې هیواد کې ثبت شوي دي چې 400,028,000 او 438 تنه د سوری خلک دي. دغه وزارت د معلوماتو لمخې په دغه ثبت شوو پناه غوښتونکو کې 1,045,000 او 640 تنه یې افغانان او پاتې 1,021,000 او 612 یې عراقیان دي. د ټولو نه زیات مهاجر او پناه غوښتونکي جرمني ته تللي دي. اکثره دغه کسان د بالکان د هیوادونو نه جرمني ته تللي دي ځکه په دې هیوادونو کې د هغوی د پناه غوښتنې د منل کېدو چانس لږ و. په بنګلاديش کې ستره محکمې د هیواد یو نوی مذهبي ډلې جماعت الاسلامي یو پخوانی مشر ته د جنگي جنایتو په تور او راول شوی د مرګ سزا په خپل حال ساتلی او د ملزم عریضه رد کړی ده. په ډاکا کې د ستره محکمې قاضیانو د جماعت اسلامي د پخوانی مشر او د کابینې د پخوانی وزیر متي الرحمن نظامی لخوا استیناف غوښتنه رد کړې ده. د دې فیصلې نه پاس وز د حتمی شو چې متي الرحمن نظامی به اعدام کیږي. د دې پریکړې په اړه د نړیوالې جنايي محکمې مدافع وکیل تورین افروز ویل دي چې موږ ډیر خوشاله یو چې اخر مو هغه فیصله ترلاسه کړه چې انتظار مو ورته کاوه. عراق نن د چهارشنبه پر ورځ ویل دي چمتو دی چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ منځګړتوب وکړي. د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ ورسته تر هغه په لوړه کچه کړکیچ پیدا شو چې سعودي عربستان یو شیعه مذهبي مشر نمر النمر اعدام کړ. د عراق د بهرنی چار وزیر ابراهیم الجعفری دغه وړاندیز د ایران په پایتخت تهران کې کړی دی. ښاغلی جعفری د شیعه مذهبي مشر نمر النمر اعدام جرم ګڼل لري او خایي چې له همدې وجې به سعودي عربستان د عراق د منځګړتوب وړاندیز هم ونه مني. د عراق ترڅنګ روسیه هم د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د کړکیچ د کمیدو لپاره د منځګړتوب وړاندیز کړی. سعودي او ایران تر اوسه دغه وړاندیزونو په جواب کې سند ویلي، خو وروسته تر دې چې د سعودي عربستان او ایران ډیپلوماټیک اړیکې پرې شولې، ایرانی ډیپلوماټان د سعودي عربستان د پایتخت ریاض نه ووتل او نن تهران ته ورسیدل. په سوریه کې فالین او د احرار الشام سختریزه ډله وای چې وسلوالو کسانو د دې ډلې قبندان وژلای دی. د احرار الشام د ډلې یو غړي لوباب الناحس په النهاس په ټویټر کې لیکلی دی چې د دوی قبندان راتب الحمسی چې د همس په ولایت کې د دې ډلې مشر و د وسلوالو کسانو لخوا وژل شوی دی. په برتانه کې د راډیو سوری د بشري حقوقو د څارنې موسسه وای الحمسی د خپل مرمن سره په موټر کې سفر کاوه چې وسلواله کسانو پرې ډزې وکړلې. په دې پیښه کې هغه ووژل شو او مرمن یې ژوبل شو. په دې تیر څو ونیو کې د یاغیانو ګنش مر قومندانان د همس په ولایت کې وژل شوی دي، خو تر اوسه هیڅ نه دی ویلي چې د قومندانان یې وژل دي. احرار الشام په سوریه کې یو تر ټولو قوي یاغی ډله ده او په زیاتو برخو کې فعالیت لري. په یمن کې امنیتي چارواکي وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د پایتخت صنعا د ښار په شاوخوا کې په حوثي شیعه یاغیانو هوایي بمباري زیاتې کړې دي. چارواکو نن د چهارشنبه پر ورځ ویل دي چې د حوثي شیعه یاغیانو په مرکزونو باندې بریدونه د جمهوریت ریاست په مانی او هوایي ډګر کې شوي دي. د هغوی په وینا په دې بریدونو کې لږ تر لږه 40 حوثي شیعه یاغیان وژل شوي دي. په همدې حال کې د یمن د سعدي په سیمه کې چې د سعودي عربستان سره سرحد لري او د حوثیانو قوي مرکز دی، یاغیانو په سعودي عربستان باندې توغندي ورکړې دي. په همدې حال کې په سیمه کې قومي مشران وایي چې د یاخیانو د بریدونه د شنبې پر ورځ وروسته له هغه زیات شول چې د اوربند موده پای ته ورسیده. په هند کې پولیس وایي یو بس موټر ویلې تولیدل یو ډیر لسنه پکې مړ شوی دی. پولیس وایي د بس چلوونکي ورسته تر هغه د کنټرول دراسه ورکړه چې د بس ټایر وچاودید. دا پیښه د تریپوري په ویلات کې شوې ده او شپږ لسنه پکې ژوبل شوی هم دي. شپږ مسافر ځای پر ځای مړ شوی او نور یې روغتون ته وړل کېدل چې په لار کې ساور کړله. په هند کې د موټرو ټکرونه زیات کیږي. دا سول کیږي چې هر کال په هیواد کې تقریبا 2,40,000 کسان د موټرو په ټکرونه وکي وشل کیږي. او د افغانستان او زیمبابوي د کرکټ د لوبډلو ترمنځ وروستۍ فائنل لوبه هم د اوس روانه ده. افغانستان په وروستیو 15 توپونو کې و منډو ته ضرورت لري. اته لوبغاړي سوځیدل دي. تازه معلومات کولای شي د امریکا غاګ آشنا رادیو په فیسبوک کې تعقیب کړئ. facebook.com/voapashto.
درنو واوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خبرونه پیلېږي.